ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سها کار کلی کومه پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د شام به پورزو ویلی چې دوی د بلوچستان د کوټه د کار د اورګاډي په تمځای کې شوی چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شوو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیه د عالم خې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اجانس له خبر له مخې د امریکا د وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په 10 ورځو کې له دغه هیواد ووځي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نا اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په 1300 کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 260 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې تړنګ کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلي لڅو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفه کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. د اسرائیل پوځ وايي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال پنکه کړي، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دي وړاندې کړي. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 253 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو 119 منډې کړې دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د 4 شنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 نوي منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د 2 شنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو په لړ کې برس سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیرېدو لا ستونزمن کیږي.
نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصله د دې ولایت د باغدارۍ یوه مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، زموږ خواري نه جوړي نه څه کوو.
په دې خپرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خپرونه کې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سمونګ د راپورونو برخه ته بیا مخ راغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومان پلورلو ته اړ شوی دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیرېدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یوه برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. اون مجبور بودم از گوشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تریخ وان تر دی چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخکې له دې چې نور مړ شي یوه به یې وپلورو چې شپه مو تېره شي. هغه وخت چې مې وپلورله یوه کلنه وه، اوس درې کلنه شوې ده.
د عبدالله په څیر ښایي په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تېروي. ولډ ویژن په خپل دې بیان کې ویلي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمېر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د کابل ښاری وی اوسیدونکو او د شپه کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستی ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته. دغه خپل یو کالی مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تېرو 3 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وایي په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ویستل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه ازموینې په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه د راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل موخو او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکي دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعې او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې، د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ازموینه واخیسته. له ازموینې وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکړل، که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو، خو له موږ یې ازموینه واخیسته او ټولې پوښتنې یې د امارت اړوندې وې.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي، منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې، د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یوه ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینو پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کړو او د خپلو شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه یې د زده کړو د برخې فعال او د پوهنتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون،
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي.
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شئ.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
له بده مرغه وضعیت بل ډول دی، پام نه کیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواد کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری و ایستل ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. زه ډېر اندېښمنیم، زه نشم کولی تر بیرون کوم ځای او لاړ شم او څه واخلم، ځکه چې یو خو د بانکي کارتونو ستونزه ده او بله ستونزه د سیم کارت ده. که پولیس مونږ ونیسي او ریپورټ مو کړي، مونږ نشو کولی چاته احوال ورکړو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي، هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتن، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگی تهران که اونی ولو اسناد لرو، ده ورزشی بیمه اسناد، ده بانک کارت، سیم کارت، هغش نی پانی اسناد موچه در لودل هغه ایرانا واخستی. موګه په پوزي کم کې له خوړو او وو پرتا ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبريالانو په خوانیو سرتیرو د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوي، اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ تولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوي. ویل شوي دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکري نومیږي، په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې وژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داو طالبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل شوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نور سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایرانی الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې خلک له حکومت بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. تیر ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال کونړ ته تللی و او هلته یې په یو غونډه کې قومي مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسیمه نظمونږ د همکار راپور ته غوښتي.
په کونړ کې خلک د بیروزګارۍ، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار
مارتی استامینا او به په ځانګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډېری خې جاذبي ډېری خې زمینی خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای کونړی ځوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردیو هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
مطالبه دا ده چې دا حرفې مناسب د کار زمینه د ځوانانو ته برابره شي که نارینه یو که زنانه یو کوم غلامه یو که عوامي چې کار زمینې ته برابرې شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهدالله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی و د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو تر څنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالو ته او ولسوالو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسعت ورکړي.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري پس ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړې، د ویشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
د اوروزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یوه مهمه برخه ده، خو اوس باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت انار د خپلو ځانګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځانګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اوروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل یې ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځه وړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځه وړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې په کښې کې وکري.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې یم، د کاره مې خریدارو شی نشته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، زموږ خواري نه جوړي. نو څه کوو؟ دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري ونو. هغه براریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړیږي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړیږي. نو بارا څه کړو؟ په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار توغو دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمېر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو، اوس ورڅخه خوابادې دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شی لانه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پی کړو. لامل یې د لارو دغه دي، سوداګر نشته او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لانه لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپله څو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی انشاءالله. د ولس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسې و دواوی را کې پر بیا پښو.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دي او د غراز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو داسې دی په انارو کې فرق شته، اوس ګوره دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دیرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه در څلوېښتو افغانو پورې مانا ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي. بله، نو بیا موږ د دوکاندارانو ته یا دغه نورو چې بل څوک راشي د کورو دپاره، څوک من وړي، څوک نیمانه وړي، څوک دوه منه وړي، په پنځوس افغانۍ، په پنځه څلوېښت افغانۍ، هلته بره په انار پسې فرق لري. هغه دیرش والا مانا په پنځه دیرش، په څلوېښت ورکوو، څلوېښت، په پنځوس، په پنځه څلوېښت، دغه رقم ورکوو.
نوم نسبلاد دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دي. نو دا انار سه چې من په شل افغانۍ م ستا، په لس افغانۍ م له دې چل میده انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نورو هیوادو ته نه ځي. په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره کړې، نو لارې لدي، نو څه نرخ به پیدا کړي؟ موږ د یار به ګوله ډوډۍ سي، هغه لارې راباندې بندې کړې، نو د انار قیمت ډېر راکښته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اوروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندوستان او یو شمیر نورو هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 650 هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 6460 تنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، چې پاکستان هیواد او هندوستان هیواد او د غرق هم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي، دورې په هغو مارکیټو کې عرضه کیږي.
له دې ټولو سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د روزګان انار وپیري ترڅو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د ښه والي لپاره هڅې کوي.